ستړي مشهي دا مشال ریډیو ده د شپږو بجو په دې خبري غړای کې زما مجید بابر او ټکنیکی ملګری میلاد نسیمی نیکی هلی او سلامونه ومني. روانه خبرونه کې د سر موضوع د پاکستان او افغانستان ترمنځ تاوتریخوالي او د امریکا او اسرائیل ترمنځ د لخوا په ایران هغه بمباری ده چې اوس د مندني ختیځ نور هوادونو ته هم غځېدلې ده. په دې اړه باندې به په دې خبرونه کې تاسو را پورونه شنن او تبصرې اوري. خو له هر څه مخکې خبرونه د مشال خبرونو سرټکی. په پاکستان کې شیعه مشرانو داوا کړی چې د ملک په بیلابیلو برخو کې پر مظاهرینو د پولیسو په ډدو کې 15 کسان وژل شوي دي. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو پاکستان ترمنځ نښتې لا هم روانې دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي د ایران نوی مشرتابه غواړي چې خبرې وکړي او دې هم ورسره منلې دي. په پاکستان کې شیعه مشرانو داوا کړی چې د ملک په بیلابیلو برخو کې پر مظاهرینو د پولیسو په ډدو کې 15 کسان وژل شوي. له تاوتریخوالي ډکې دا مظاهرې د مارچ په 2 تر هغې وروسته په اسلام آباد، پېښور، کراچۍ او ګلګت بلتستان کې پیل شوې چې امریکا او اسرائیلو په بریدونو کې د ایران ستر مذهبي مشر علي آیت الله خامنایي وواجه. په کراچۍ کې د شیعه مذهبي سیاسي ګوند مجلس وحدت المسلمین ویان احمد رحمان زیدی د مارچ په 2 مشال ریډیو سره په خبرو کې داوا وکړه چې په هغه خار کې د امریکا کونسلګرۍ مخې ته د احتجاج پر مهال د ډزو له امله د وژل شوو کسانو شمېره 1400 ته رسېدلې ده. د هغه په وینا ټول وژل شوي په ډزو لګېدلې. زیدی زیاته کړه چې له وژل شوو څخه 9 کسان د سکردو اوسېدونکي وو چې مړي خپلو سیمو ته لېږدول شوي او پاتې کسان په کراچۍ کې خاورو ته سپارل شوي دي. پر دې سربېره په کراچۍ کې د شیعهګانو یو بل مذهبي مشر علامه شاهین شاه نقوي د مارچ په 2 په هغه خار کې د یوې خبري غونډې په وخت داوا وکړه چې ټول 15 مظاهره چیان وجل شوی دی. هغه داوا وکړه چې په کراچۍ کې 14، په گلگت کې 9 او په اسلام آباد او سکردو کې 6 تنان وجل شوی دی. خو سرکاري چارواکو د مړو دا شمیر نه دی تایید کړی. د خیبر پختونخوا په بنو کې پر یو کور د بې پیلټ الوتکې په برید کې لږ تر لږه 3 وګړي جوبل شوي. د پولیسو او ځایي خلکو په وینا دا برید د مارچ په لومړۍ نیټه ماخام مهال د بنو په بکخیلو کې د عجب خان نومي کس په کور شوی. دوی وایي په دې برید کې عجب خان او ورسره دوی مېرمنې او یو ماشوم ټپي شوي. بل پلو پولیسو رسنو ته په لیږلي بیان کې ویلي چې بکخیلو ته څیرمه مومند خیلو کې بیا وسلوالو د اسد په نامه یو بیګا تختولی او بیا یې تر وژلو وروسته د هغه مړی غورځولی دی. تر اوسه دا نه ده معلومات چې ډرون برید د وسلوالو د پاکستانی پوز لخوا شوی او له مومند خیلو د اسد په نامه ځوان چا تختولی او وجلی. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو پاکستان ترمنځ نښتې لا هم روانې دي. د طالبانو حکومت وایي 13 شپه بیا هم د ننګرهار په ګډون په خوست او کندهار کې د ډیورن کرښې په اوږدو کې سخت نښتې شوي او د دوی په وینا عامو خلکو ته پکې مرګ جوبلا اوښتې ده. د طالبانو حکومت وایي چې له دې سره په تیرو نږدو 8 ورځو کې په افغانستان کې د پاکستان د هوایي او ځمکنیو حملو له امله لږ تر لږه 55 تنه وژل شوي او نږدې 70 تنه ټپیان دي. طالب چارواکي په عین وخت کې دعوه کوي چې په ځوابي بریدونو کې ګڼ شمېر پاکستاني عسکر وژلي او ټپي کړي دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو اورئ. په پاکستان کې د امریکا سفارت د مارچ په 2 د ویزو اخیستلو ټول ملاقاتونه او د امریکایي وګړو لپاره خدمات ودرولي. سفارت د مارچ په 2 په ایکس لیکلي چې امنیتي مسایل له نږدې ساري او هغه خلک چې د ویزو مرکې پلان شوي وي لغوه شوي دي. سفارت همداراز خپلو امریکایي وګړو ته د احتیاط کولو خبرداري ورکړې او وایي چې د هغوی لپاره سفارتي خدمات ودرېدلې دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي د ایران نوی مشرتابه غواړي چې خبرې وکړي او ده هم ورسره منلې ده. د ولسمشر ټرمپ د مارچ په لومړۍ نیټه له اټلانټیک مجلې سره په ټلیفوني مرکه کې ویلي هغوی غواړي خبرې وکړي او ما هم منلې چې خبرې به وکړم. ولسمشر ټرمپ د ایران مشرانو ته په اشاره زیاته کړې چې هغوی باید دا کار ډیر مخکې کړی وای. هغوی ډیر زیات انتظار وکړ. په همدې حال کې د عمان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی د دوی د بهرنیو چارو له وزیر بدر البو سعیدی سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې تهران د کړکیچ د کمولو لپاره هر ډول جدي هڅو ته چمتو ده. خو د ایران د ملي امنیت مشر شورا مشر علي لارنجانی د مارچ په 2 په ایکس پاڼا په یو بیان کې ویلي چې ایران نن د ځان دفاع کوي او امریکا سره به خبرې اترې ونه کړي. او د لوبو خبر دی چې د کرکټ په نړیوال جام کې هند بیګا ویسټ انډیز ته په ماته ورکولو سره نیمې پای لوبې ته ووت. په دې لوبه کې ویسټ انډیز لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو اوورونو کې یې د څلورو لوبغاړو په سر 195 منډې وکړې. د هند لوبډلې ورکړل شوی هدف په داسې حال کې د 5 لوبغاړو په سر پوره کړ چې یوازې 4 بالونه پاتې شو. د مشال د خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یو که د خبرونو نه پس که تر پای را سره پاتې شئ ځینې دا مهم مطالب به هم اورئ. دا مهال د پاکستان سه حالت دی. آیا په دې روانه جګړه کې چې د ایران او بیا د امریکا ترمنځ کړکیچ روان دی او امریکا او اسرائیل په ایران بمباری کوي، نو د پاکستان سه سیچویشن دی؟
نو پاکستان په دې ایران په مسله باندې داسې واضحه موقف، ځکه چې یو خو د امریکې سره هم ښه تعلق دی ایران، نو پاکستان ډېر په دغې حوالې سره په دوه درېو مشکلاتو کې دی.
په گلگت کردو کې او داراز په پاکستان کې د مظاهرو پر مهال څومره کسان وژل شوي؟
دا دوه غټې ضلع چې کوم دي، په دې کې فوجانیت کړی شوی دی او کوم داخلي خارجي لارې چې کوم دي هغې باندې هم سیکورټي سخته کړی شوی.
او د ایران جنگ په اړه وایي؟
ایران چې دی هغه به سعودي په نقشه کوي یا به متحده عرب اماراتو دا نور په نقشه کوي، دا د دوی کیلکولیشنز نه و. په داسې حال کې دوی لپاره دا ډېر لوی چیلنج دی.
قبایلی سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې دا د مشال تر څنګ اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یئ او د اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ یئ او څنګه چې تاسو معلومه ده په پاکستان کې د امریکا او ایران د کړکیچ نه پس په پاکستان کې هم تاوتریخوالی رامنځته شوی دی او قهرجنې مظاهرې راپارېدلې دي. په دې لړ کې په کراچۍ، لاهور، پېښور او د دې تر څنګ په گلګت بلتستان کې هم د مظاهرو پر مهال د مرګ ډوبلې خبرونه دي. زموږ همکار نیاز علي دا مهال په کراچۍ کې دی. د ټولو نه زیات مرګونه په کراچۍ کې شوي. نیاز علي خان په دې ټولو پرمختګونو نظر ساتي. نیاز علي، ستړی مشي، په خیر راغی. او که دا راته ووایي چې آیا دغه مظاهرې اوس تم شوي دي، ودرېدلې دي او که نه اوس هم په ښار کې کړکیچ دی؟
ډېره مننه کمنګ اوریدونکو ته ووایو، نو پرون چې په کراچۍ کې کم احتجاجونه پیل شوي وو، دا د هغه خبر راتلو وروستو چې د امریکا او اسرائیل لخوا د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله خامنئی د وجلو خبر مخې ته راغی او بیا د ایران سرکاري چارواکو هم د دې تایید وکړو. نو په کراچۍ کې د ټولو نړیبې خو چې دلته کم شیا مذهبونکي ډلې دي، مذهبي ډلې دي، د هغوی سازمانونو یعنی امامیا سټوډنټ ارګنایزیشن او نورو شیاګانو د امریکای کونسلیټ په لاریونو کړو او بیا هغې ته د نننننه وتل او هغې ته د ووټ واچولو هڅه وکړه. ځینې ودانو ته یې نقصان ورسوه، خو د پولیسو سره په دې نښتو کې لس کسان چې کوم دی مړه شوي او درې اویا په دې کې ټپیان شوي وو. او په کراچۍ کې نن چې زمونږ د مجلس وحدت المسلمین چې کوم شیا مذهبي ډله ده، د هغې د ویان احمد زیدی سره خبرې وشوې، نو هغه دا داول لري چې په کراچۍ کې د 14 کسان مړه شوي دي، خو د کراچۍ پولیسو او بیا د کراچۍ کې چې د پولیسو کم سرجن ده سیما سعید داغه سره هم زمونږ خبرې وشوې، نو هغوی دا خبره رد کوي او وایي چې 10 کسان مړه شوي دي، 3 ټپیان شوي دي او 2 کسان داسې دي چې د کراچۍ په بیلابیلو روغتونونو کې اوس هم د درملنې لاندې دي یا داخل دي. همدارنګ په گلگت، په سکردو کې بیا ځینې کسان مړه شوي دي، په اسلام آباد کې هم مړه شوي دي. په سرکاري چارواکي وایي چې په پاکستان کې په پرونی احتجاجي مظاهرو کې په مجموعي توګه 15 کسان چې کوم دي مړه شوي دي او د سلو پوری ټپیان دي. مسجد وسط المسلمین یا شیعگان ډلې چې کوم دي هغوی دا داول لري چې دوی 15 کسان وجلې شوي دي، خو د 1000 کسانو تر اوسه پورې کمی حکومتي چارواکو تر اوسه تایید نه دی کړی.
ها، نیازلی قدرت وایي چې په دغه مهال ټیک ته ایران کې مذهبي مشر او هغه د شیا رورولای د پاره یو ډیر مقدس او ډیر د درناوي شخصیت او درون شخصیت. عام عمومي توګه باندې پاکستان کې مسلمانان دي، پاکستان کې هم په دې حواله سره ایران سره د پاکستان یا نورو منځنی ختیځ نورو هیوادونو سره د پاکستان یو خواخوږي شته. نو عام خلک چې کوم دي، کوم سنی یا نور د شیا نه علاوه، هغوی په دې مظاهرو کې برخه نه اخلي؟
عام خلق چې په دې پیخه باندې واقعي د خفقان اظهار کوي چې د مذهبي مشر چې کوم دی د ایران آیت الله خامنی دغه چې په کومه طریقه باندې وجنه شوی د په یو برید کې، نو په دې خو د خفقان سرګندونې کوي. خو په مظاهرو کې مونږ ته چې په کراچۍ کې شوی دي، چې ابله شپه شوی، پرون شوی دي، نن بیا دوی اعلان کړی وي ځای په ځای احتجاجونه شوی، خو په هغه کې مونږ ته د نور سنیان یا نور عام خلک چې کوم دی په نظر نه دي راغلي. هم دغه مجلس وحدت المسلمین چې شیا مذهبي ډله ده، د هغې یا د هغوی د زده کوونکو چې کوم سازمان دی، آی ایس او چې امام سټوډنټ ارګنایزیشن ورته ویل کېږي، د هغې پلویان یا کارکنان مونږ ته په نظر راځي چې هغوی به د قهرجنو مظاهرو کې برخه اخلي، یا سړکونه بند کړي، یا په امریکي کونسلیټ په لارې تللي، یا نور کوم چې پریس کانفرنس دي خبري غونډې لیدل کړي دي. عام نور خلک مونږ ته په دې کې په نظر باندې نه راځي. البته دلته د جماعت اسلامي ګوند لخوا په دې باندې چې کوم دی د خفقان سروند کړي کړي، او هغوی بیا د غوښتنې کړي چې دا یو بده پیښه چې کوم دی شوې ده. خو نور چې کوم دلته سیاسي ګوندونه دي یا مذهبي ګوندونه دي، نو چې بهشک چې هغوی په دې باندې خفقان سرګندونې کوي، خو په ظاهره په هغوی په دې باندې تر اوسه څه احتجاج نه دی کړی. البته په کراچۍ کې د امریکي کونسلیټ طرف ته نن چې کومې لارې وي، هغه ټولې حکومت د امنیت له وجې چې کوم دی تړلې دي،
محال په کراچۍ کې په خاص توګه د امریکایي کونسلګرۍ امنیت څه حال کې ده، او د دې تر څنګ آیا دا مظاهری اوس تم شوي دي؟
پرون چې کومې قهرجنې مظاهرې شوې چې په دې کې د خلکو ته مرګ چوبله وختې، د هغې وروسته د سن حکومت ته بیا پولیسو رینجر مونږ وکتل چې د امریکي کونسلیټ طرف ته چې کومې غټې درې لارې دي چې په هغه غاړه تیریږي، هغه د عامو خلکو د ټرافیک یعنی د ګاډو لپاره په مکمله توګه تړلې دي، هغې باندې کنټینرې اترولې دي. په سیمه کې هم پولیس او رینجر ځواکونه چې دي ځای په ځای کړی شوي دي. بېګا د شپې ناوخته چې کومې احتجاجي مظاهرې وي هغه ختم شوي، خو نن او بیا چې کوم مړی شوي د هغوی جنازې مراسم هم وشو. نن چې کوم ډلې دي، مذهبي ډلې دي، شیعه تنظیمونه دي، هغوی نن ماښام بیا د ښار په درې ځایونو کې، یعنی یو په نمایش چورنګې کې، یو په ملیر کې، او یو دلته په سوراب ګوټ کې، په دې سیمه کې دوی بیا نن 9 بجې خپل احتجاج اعلان کړی دی چې دوی به هلته په ایران کې چې کوم دا بده پیښه شوې ده چې د هغوی مذهبي ستر مشر په یو برید کې وجلې شوې دي، د دې په ضد به دوی احتجاجي مظاهره کوي. خو د دې لپاره د پاکستان په وخت مطابق ماښام 9 بجې وخت ورکړی دی، او نن د ورځې په ښار کې احتجاجي مظاهره بیا نه دي شوې.
ډېره مننه اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته دا راز د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي او کړکې چې دوام لري، په دې پرمختګونو باندې زموږ همکار شانواز ترګ سي نظر ساتي. په ټلیفون راته راغلی دی. شانواز، ستړی مشي او کدا راته وایي چې اوس دا مهال آیا دغه بمباری یا په پوله باندې کړکېچ یا تاوتریخوالي یا نختی راپورونه شته، سحر نه دوام لري کنه؟ نن داسې سپیخې نه دي شوي.
ډېره مننه او سلام تاسو ته اوریدونکو ته. او دغه هر خدا سې دي چې په مومندو کې او د جنوبي وزیرستان په انګور را سره دغه ته بیګا د شپې هم تقریبا ماخام نه دغه د شروع شوې انګور را ته بیګا د شپې نه شروع شوې تر د شپې 3 بجې پورې به دوام درو چې له هغه غاړه د افغانستان لاره ښه بزې کې بیا غزه کې ځون خبريال اگر نما پختنه وکړي واغه درته حال ټول راته لا غور څه به پاغزه کې خو غور را هم بند را خود مخ کنه بندو چونکی د تیر کال د نومبر راسي بند ده. خو بارل به هم د انګور ډن واخلا تر دی باجه وړ پوری چې کوم دا وګدا پښې د خبري زلو نو په دې ځای بند سرحدي سیمو سره نږدې وسیدونکو خلک چې کوم دی هغه خو یو ځای بل ځای انتقال شوی دی، هغه نږدې نږدې کړو هم د دې د وجه چې کوم دا ممکنه خطر پیښې دي چې د هډز یو ډوبه کم اخر وخت روان وي خو کیږي. په مومندو کې هم دغه جګړه نن هم داسې ده چې په مومندو کې به دغه سرحدي سیمه چې کوم دلته هغه ډېره غیر آباد ده. غیر آباد په معنی داسې چې هغه دغه خلک هغه اپریشن کې وتلي 15-14 کال وړاندې، نو بیا تقریبا 12% یا 15% خلک واپس لاړ دي، نور نه دي لاړ. نو هغه علاقه کې مقامي آبادی نشته ده. البته په غزه کې بیا دغه پوځي چې کوم دغه دي دا ودانې دي دغه ترڅنګ کمشتري انتظامي نو هغه پکې شته. او یا بیا په غزه کې دغه مومندو چې کوم درنګونه دي د کانو ماربلو د سنگ مرمرو نو هغه چې کوم دي نو هغه ته خلک کار کوي هغه ځای هم خالي شوي دي د سرحد سره نږدې نږدې چې څومره ملاقې دي که د مومندو دي که د باجوړ دي بیا که ما د خیبر او د کرمې او د شمالي او د جنوبي وزیرستان هم واخیسته نو په هغه ځای کې هم دغه د سرحد سره نږدې چې څومره هم سرکاري او غیر سرکاري ودانۍ دي هغه ټولې خالي شوي دي. عام ولس هم دغه ځای نه داسې د خپل په خپله حکومت ورته داسې ویلي نه دي خو په خپله انتقال شوی دی ماشومان او زنانه ایستي دي نارینه په خپلو کورونو کې ناست دي. البته په هغه ځایونو کې بیا که څوک موجود دي نو هغه د پاکستان چې کوم دغه پوځ دی نو د هغې تعداد هم زیات شوی دی او هغې سره دغه چې کوم د لکه وسلې دي توپونه دي هغه رسولي دي هغه ځای په ځای باندې دي. دغه ډزې چې کوم دي هغه خو تاسو ته مو ویل چې مومندو او په جنوبي وزیرستان کې دغه کیږي هلته روانې دي. خو بیا د اورېدونکو ته دا هم وایم چې دې باجوړ واخله تر دې جنوبي وزیرستانه پورې لکه په باجوړ کې نه دېرش مومندو کې 500 او درې 500 په خبر ضلع کې یولس او داسې ورپسې خوا دغه نور علاقې چې کوم دي نو هغلته دا ټول سکولونه چې کوم دي سرحد سره نږدې هغه بند کړي دي او دغه یې بندښت آرډر هم داسې کړی دی فرمان هم داسې جاري کړی دی چې په هغه ځای کې دا ویلي دي چې یاره د راتلونکي نیټې پورې نو د راتلونکي نیټه هم نه ده خوړلې چې دا به کله پلاویږي.
د دې تر څنګ پاکستان چې کومه دعوه کوي چې دوی په افغانستان کې بیا افغانستان کې طالب چارواکي هم دا وایي چې دلته دومره کسان مړه شوي دي د پاکستان طرف ته په تیرو یو شواروس کې سمر جوبله خونه راغلي.
جی بالکل پیو شو روس کو خدل تمر جوب لدا سیاست اطلاعات نشته ده زکه چې مون خو بیا دلته یوازې پاغي باندې دغه نه کو چې ګندل ته حکومت شمیري راشي یا غیر مون دلته خو مقامی آبادی کوم دخل سره خبرې کوله ک په دې کې شپږشتم باندې چې کله د شپې دغه ډزې شروع شي او لنی برید لا غاړي نو په باجوړ کې لغړې کې په دوه تنان چې و نارینه او یو زنانه و او داسې ځینې یو نور تنان د پکې مړو او ځینې نور تنان وو تنان شپږ تنان هغه پکې زخمیان شوي هم وو. خو هغه چون کله موږ مقامی آبادی کې د خلکو سره خبرې وکړې څوک جنازې ته ورغلي د چا خپلوانو نو موږ یې د کورنۍ سره خبرې وکړې خو د هغې نه وروسته بیا داسې په دې کې د مر ژوبلې د اوسه پورې داسې یو څه اطلاع نشته چې ګنېره مقامی آبادی یا یو نور داسې کوم هغه په نښه شوي وي او په هغې کې معنا چې د خلکو ځاني زیانونه شوي وي. خو دغه ډزې چې کومې وي نو هغه د وجه نه البته بیا مقامي خلک چې کوم دي نو هغې هم خپل داسې خوندیتوب لپاره د کورونو نه زیات نه وځي یا چې کوم دغه د شمالي جنوبي وزیرستان شو خیبر شو او کرمه شوه د هغې نه چې بیا کوم د سرحد سره نږدې سیمې دي نو هغې کې ځینې کورونه خو داسې خالي شوي دي چې نارینه بخنه وکړه زنانه او ماشومان دی کورو کې پرېښې دي نور نارینه بیا لا هم په خپلو کورونو کې شته دی او دغه نور زنانه او ماشومان انتقال کړي دي یو ځای بل ځای ته.
ډېره مننه اورېدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی زموږ همکار شانواز ترکزی چې د پاکستان افغانستان د کړکیچ په اړه راته تازه معلومات راکول. ورو د خپرونې په لور د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر عطا تار د یکشنبې په ماښام وویل چې تر اوسه پورې د افغانستان پر ضد غضب للحق عملیاتو کې 415 د افغان طالبانو وسلوال وجل شوي او 520 نور ټپیان دي. په دې اړه نور تفصیل شبې احمدیان راکوي.
د پاکستان د اطلاعاتو وفاقي وزیر په وینا د افغانستان سره روان جګړه کې تر دې د مشوي عملیاتو کې 400 سیوا د افغانستان طالبانو سرتیر وجل شوې دي 500 سیوا ټپن کړې دي او دا غوي 100 سیوا ټینګونه بختر بنګاړي او توپخاني ټوپک هم لدوي تباہ کړې دي. دوی په افغانستان کې 300 سیوا ځونه په غزمنه توګه د هوای بریدونو لارې پنغه شوې دي خو د افغانستان لخوا د دې پخلي یا تردید نه دي شوې. پښیمه کې د سولې ټینګ په بابل شوې ده غونډه کې په افغانستان کې روان وضعیت هم او پیرنګ د پاکستانی وګړو په باب له هم تفصیلی بحث شوی. دا چې پاکستان دا وخت کم مشکلات لري چې یو خوا په افغانستان کې خپل جنگ کې بوختي او بل خوا ته ایران او امریکا یو بل ته مخامخ شوی دي. نو واشنگتن پوسټ ورسپانه سره کارکونکو خبريال او شنونکو حق نواز وایي
کم حالات چې دی وخت د پاکستان دی نو یو خوا کومګ وګورو نو د افغانستان سره چې کوم نختی دي ای هم دا څه اندازه نه کیږي. دا اول خو دغه یو اندازه و چې کېدی شي س هیوادونه په دې کې خپل یو کردار لوبوي. اوس هغه هیوادونه ک من کم ګورو هغه پخپل باندې د ایران چې کوم د امریکای او د اسرائیل سره کوم تازه جګړه یا چې کوم شړه ده دا شروع شوې ده او دا غي نه پس هغه هیوادونه د عربو چې دی هغه هم په هغه کې بوخت شو. نو ډېر مشکلات دي پاکستان لپاره هم بل رخته کوي ګورو په پاکستان کې د نن هم د ایران په لوي چې وته ویل شو یا د اهل تشو مسلک سره تعلق لرونکي خلک شو نو دغه هم په کافي تعداد کې دي. نو پاکستان په دې ایران په مسله باندې دا څه واضحه موقف ځکه
خو د امریکای سره هم تعلق دی ایران نو پاکستان ډېر په دغه حواله سره په دوه درېو مشکلاتو کې دی نو زما په خیال باندې په دې وخت کې نیوټرل پاتې کېدل به د پاکستان لپاره ډېره مشکل وي.
خو بیا په پېښور پوهنتون کې د جرنالیزم استاد او څېړونکي عرفان اشرف وایي باید پاکستان د ایران په باب لا خو ښکاره او واضحه پالیسي په دې بنیاد پل کړي چې ایران ګاونډي او مسلمان هیواد دی.
یقینا د پاکستان هر یو قدم زکوم وی اغا سکم دا یو ډېر سینسیټیو او ورسرا یو اخلاقی قدم پکار دا. پاکستان په یو طرف باندې د ایران خلاف د اسرائیل او د امریکای حمله مزاحمت کوي نو بل طرف ته رایا ماده ګڼل شي دا یو منافقت هم دا. ولې چې یو طرف ته په بورډ اف پیس کې د پاکستان کې نستن بل طرف ته د ټرمپ هغه تعریفونه کوون او هغه د نوبل انعام دپاره نامزد کوون یا د هغې تایید کوون او بیا ورسرا د ایران خلاف د امریکای مزاحمت هم کوون دا سکم دی دا تضاد د پدکه. پاکستان ته یو کلیئر کٹ پالیسی په دی حواله کم اس کم پکار دا زمو د چا د جنگونو برخه نشو.
یا د غونډه کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د اعلی پای غونډه کې فیلډ مارشل اسیم منیر وفاقی وزیرانو او نور لړپوړو ملکی او پوزي چارواکو ګډون درلود. د ایران څخه د پاکستانی وګړو در وستل لپاره وزیر اعظم شهباز شریف ته په پورته شوی ګامونو په اړه هم مفصل معلومات ورکړل شول او بهرنیو چارو وزارت لخوا د پاکستان وګړو د خوندي راستنېدو لپاره ټول ترتیبات او ممکنه لارې په شمول د آذربایجان له لارې د ایستلو په اړه رڼا واچول شو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال ریډیو اپلیکیشن ورکړه کړئ او د مشال ریډیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو ته وګیا اوریدونکو، د امریکای او اسرائیلو لخوا په ایران کې د برید وروسته د ایران مذهبي مشر په وجنه مظاهرو کې تر دې دمه یو ویش نه زیات تنان مړه او په لسګونو ژوبل شوي دي. مظاهرو کې د ټولو نه زیات مړي او ژوبل په ګلګت بلتستان کې شوي چې وروسته دغه سیمه کې کرفیو نافذ کړی شوی. دغه رنګه د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د امریکای او اسرائیلو برید په ضد مظاهرې روانې دي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان پر راپور علي کړی.
د پرورې پاتشتمه د امریکای او اسرائیل لخوا په ایران د برید وروسته پاکستان کې مذهبي ګوندونو تر هغې وروسته سخت احتجاج شروع کړ. کله چې د جنگ په دویمه ورځ په رسمي توګه د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنئی د وجنې تصدیق وکړ شو، په دغه ډول کې کراچۍ، لاهور، پېښور، ګلګت بلتستان او نور ښارونو کې د شیعه مسلک سره تړاو لرونکو او نورو مذهبي ګوندونو احتجاجونه کړي. د مارچ په وړمه نیټه ګلګت بلتستان کې قهرجنو مظاهره چانو د متحده قومونو دفتر ته اور ورته کړی. ګڼ نور غیر سرکاري دفترونه او موټرې زولې شوې. دغه مظاهرو کې امنیتي سرتیرو او مظاهره چارو ترمنځ انخطو کې د سرکاري چارواکو او مقامي خبريالانو ترمخه سوال لستران را او ویش جوړل شوې. د مقامي خبريال ندیم خان ترمخه د وخت پسیمه کې ګربندیز چې وروجي مظاهره ودرېدلی.
دا دوه غټې دې چې کم دی پدې کې فوج ته نه کړې شوې ده او کم داخلي خارجي لارې چې کم دی اغه باندې هم سکیورټي سخت کړې شوې ده چې کم پرونی واقعي کې کم کسان چې په خاطر رسیدلی او بلو پاغو جنازه چې کومه دا هغه پس کردو کې همدا کړې شوې ده او په ګدګد کې نن 2 بجې امامیا جمعه چې کوم دی پاغي کې ادا کړې کیږي او دا غي سره سره تاسو دا وایي چې په اورال په درې ورځو لپاره په ګدګد کې کرفیو نافذ کړې شوې ده او د توانونو په والا چې کوم دی هغه دې جاری کړې شوې ده. په دوا چې کوم دی یو ان او افیس دي هغه سيزلې شوې دي پس کردو کې یو په ګدګد کې او د دې سره ایس پی افیس د دې سره چې کوم سرکاري املاک دي او د دې سره سره چې کوم سرکاري سکولونه دي هغه ته هم نقصان رسولې شوې ده.
د گلگت بلتستان پولیس مشر آئی جی پی ڈاکٹر اکبر ناصر خان د مارچ په اوړمۍ نا وخت خپل یو ویډیو پیغام کې ویلي چې د امنیت ټینګ ساتلو لپاره د گلگت بلتستان دوه ضلعو گلگت او سکردو کې ګربندیز لګولی شوی. هر دغه وخت کې به څوک هم د کورونه بهر نشي راوتی او نه به د ښار نه بهر څوک یادو ضلعو ته تګ کولی شي. دی وایي چې د روژې میاشته کرفیو کې به د خلکو د ضرورت مطابق نرمي ورکولی شي.
دغه دوران کې صرف یو څو ساعت لپاره به نرمی وي چې پکې د جنازو چوتولو اجازت وي. پکې به صرف مقامی خلک ګډون کولی شي خو د بهر نه راتلونکو ټولو خلکو لپاره به رزبندیز به دستور موجود وي.
په ایران د امریکې او اسرائیلو د برید وروسته په درېیمه ورځ هم د پاکستان په کراچۍ، لاهور، پېښور او نورو وړو لویو ضلعو کې احتجاجي مظاهرې دوام لري. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو ته غوږی اودونکو په ایران او د اسرائیل او امریکا پر بریدونو او په ځواب کې د ایران لخوا په سعودي عرب، قطر، اردن، بحرین او متحده عرب امارات د توغندو وشتلو نه پس پاکستان سفارتي هلې ځلې ګړندی کړې دي. د ایران د مذهبي مشر آیت الله خامنئی د وجل کېدو نه پس د پاکستان وزیر اعظم شاه باز شریف خپل د روس دوره منسوخ کړی ده. هغه د سعودي عرب، متحده عرب امارات او قطر مشرانو سره په ټلیفوني خبرو هم کړی دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ساکډار د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عرقچی سره خبرې کړي. په دې اړه باندې تفصیل زموږ همکار شراشد خټک کړی.
د اسرائیل او امریکا په حملو کې د ایران مذهبي مشر آیت الله خامنئی د وژل کېدو نه پس د پاکستان وزیر اعظم شاه باز شریف د روس دوره منسوخ کړی ده. د پاکستان د وزیر اعظم د دفتر لخوا روس ته لیږل شوی په یو پیغام کې ویل شوی دی چې په داسې حالاتو کې د وزیر اعظم لپاره ګرانه ده چې د روس دوره وکړي. په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو مشرانو هم د آیت الله خامنئی په وژل کېدو خواشیني څرګنده کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې په ایران د اسرائیل او امریکا د بریدونو غندنه کړې ده. خو په عین حال کې د ایران لخوا په سعودي عرب، بحرین، اردن، کویت او متحده عرب امارات ته توغندیو ورولو غندنه هم کړې ده. د پاکستان وزیر اعظم شاه باز شریف د سعودي عرب د بادشا د ځایناستي شهزاده محمد بن سلمان سره په ټلیفون خبرې کړې دي او هغه سره د مرستې ژمنه کړې ده. شاه باز شریف د متحده عرب امارات صدر شیخ محمد بن زید النهیان او د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد اتانی سره هم په ټلیفون خبرې کړې دي. په کوټه کې تجزیه نگار همایون کاسی د پاکستان د سفارتي هلو ځلو په اړه مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان د سعودي عرب سره پوځي تړون لري خو د ایران سره هم ښې اړیکې دي، نو اوس د یو بې طرفه هیواد په توګه خپل دریځ ثابتولو لپاره د یو مشکل سره مخ دی. هغه وویل چې پاکستان اکثر د لنډمهاله ګټو په خاطر ګامونه پورته کوي او اوږدمهاله پالیسي نه جوړوي، ځکه تل د مشکل سره مخ وي.
دوی دا خیال جدا به د سعودي به صرف تر دې اړه ضرورت دا د یمن تر اړه پوری د اوتیانو تر اړه پوری دلته به د دفاع ضرورت نه موږ به دغه دفاع ضرورت تر پرکو زموږ دلته مذهبي مسله نه راته جوړیږي په پاکستان کې او کلو به ساتات هم نه را پرول کی. دوی دا خیال نه و چې با قاعده به د کچيري د امریکای او دغه جنگ کیږي، نو دغه به چې د ایران چې دی هغه به سعودي په نقشه کوي یا به متحده عرب اماراتو د نور په نقشه کوي. دا د دوی کلکولیشنز نه، په داسې حال کې دوی لپاره دا ډېر لوی چیلنج دي چې دوی اوس د ایران په مقابل کې په مخالف کې څرنګه دریږي.
بلخو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار د خپل ایرانی سیال عباس عراقچی سره په ټلیفون خبرې کړې دي او په ایران د حملو غندنه یې کړې ده. په اسلام آباد کې د ایسوسیټیډ پریس اف پاکستان سینئر رپورټر او تجزیه نگار طارق عزیز مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان په روانو حالاتو کې صرف سفارتي هلې ځلې کولی شي، نور کوم عملی ګام نشي پورته کولی.
پاکستان او ایران چې دا گاونډي هیوادونه دي زمانه د خیال چې دا سي او دغه برام شي او د شخړه چې د سعودي عرب او د ایران دا بدونه سیوا سي چې یو بل ته سببندي او کې فوجي سببندي بشي دا وړې وړې حمله دا مخکې نم کیږي دا څه
او متحده عرب اماراتو کې د ایران لخوا توغول شوی توغندي یو پاکستانی هم وژلې ده چې د بهرنیو چارو وزارت یې غندنه کړې ده. راشد خټک, مشال رادیو, اسلام آباد.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه, تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي, تبصرے پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
مشال ریډیو ته وګورئ. اوس د خبرونو د لنډیز وخت.
په پاکستان کې شیعه مشرانو دا وکړی چې د ملک په بیلابیلو برخو کې پر مظاهرونو د پولیسو په ډزو کې 15 کسان وژل شوي. له تاوتریخوالي ډکې دا مظاهرې د مارچ په 2 تر هغې وروسته په اسلام آباد, پېښور, کراچۍ او ګلګت بلتستان کې پیل شوې چې امریکي او اسرائیلو په بریدونو کې د ایران ستر مذهبي مشر علي آیت الله خامنائی وجه. د خیبر پښتونخوا په بنو کې پر یو کور د بې پیلټه الوتکې په برید کې لږ تر لږه 4 عام وګړي ژوبل شوي. د پولیسو او ځايي خلکو په وینا دا برید د مارچ په لومړۍ نیټه ماښام مهال د بنو په بکخیلو کې د عجب خان نومي کس پر کور شوی و. په افغانستان کې د واکمنو طالبانو پاکستان ترمنځ د نښتې لا هم روانې دي. د طالبانو حکومت وایي 13 شپه بیا هم د ننګرهار په ګډون په خوست او کندهار کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې سخت نښتې شوي او د دوی په وینا عامو خلکو ته پکې مرطوب لا وخت ده. په پاکستان کې د امریکا سفارت د مارچ په 2 د ویزو اخیستلو ټول ملاقاتونه او د امریکایي وګړو لپاره خدمات ودرولې دي. سفارت د مارچ په 2 په ایکس لیکلي چې امنیتي مسایل د نږدې ساري او هغه خلک چې د ویزو مرکې پلان شوي دي لغو شوی دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د ایران نوی مشرتابه غواړي چې خبرې وکړي او د هم ورسره منلې ده. ولسمشر ټرمپ د مارچ په لومړۍ نیټه له اټلانټیک مجلې سره په ټلیفوني مرکه کې ویلي هغوی غواړي خبرې وکړي او ما هم منلي چې خبرې به وکړم. د کرکټ په نړیوال جام کې هند بیګا ویسټ انډیز ته په ماتې ورکولو سره نیمه پای لوبې ته ووت. په دې لوبه کې ویسټ انډیز لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو اورونو کې د سلو لوبغاړو په سر 195 منډې وکړې. د هند لوبډلې ورکړل شوی هدف په داسې حال کې د 2 لوبغاړو په سر پوره کړ چې یوازې 4 بالونه پاتې شو. د دې سره هند, جنوبي افریقا, انګلستان او نیوزیلینډ نیمه پای لوبې یا سیمی فاینل ته وتونکي لوبډلې شو.
مشال ریډیو ته وګي خبرونه موریده. اوس د خبرونه په لور راځو. د خوست فلایت د ګوربد ولسوالۍ د هغو سیمو خلک چې د ډیورن کرخې نږدې پراته دي د جون په بیلابیلو برخو کې له ستونزو شکایت کوي. د خوست د ګوربد ولسوالۍ د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي د څښاک, د پاکو اوبو, روغتیایي کلینیکونو, بیکاری او د جون په نورو برخو کې له ستونزو شکایت کوي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار نجیب الله لوخیر لالیږي.
د خوست د ګوربزو د لرې پرتو سیمو په ځانګړي ډول د ډیورنډ کرښې ته د څېرمو سیمو لکه شاوري, زین شورا, کڅکۍ, نرګیسا, مشه, نری کلي او د تودې چینې اوسیدونکي وایي دوی د ژوند په ډیرو برخو کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی د څښاک د پاکو اوبو او روغتیایي کلینیکونو کمښت, د خلکو بیکاري, د ورزشي میدانونو نشتون او د ښوونځیو د ودانیو کموالی هغه ستونزې یادوي چې د یادو سیمو د خلکو ژوند ستونزمن کړی دی. د ګوربزو ولسوالۍ یو اوسیدونکي خلیل جان ګوربزوال مشال رادیو ته ویل
خلک د زیاتو ستونزو سره مخامخ دي چې روغتیایي کلینیکونو ته هیڅ رسیدګي نه لري. همدارنګه په دې سیمو کې په 13 کلونو کې داسې اساسي کارونه نه دي شوي چې خلکو ته د کار زمینه مساعده شي, صفا او بوزخه خلک برخمن شي, یا هلته کومه ښوونځی یا مکتب شتون ولري. بخي د مکتب څخه هم خلک په زیاته پیمانه باندې پاتې دي. موږ د نړیوالو مؤسسو څخه غواړو چې د برخه کې کومه
د ګوربزو کې زیاتوي. د ولسوالۍ هوارې سیمې کلي او بانډې هم له ستونزو خالي نه دي. یو تن سیمهوال حنیف الله وایي دوی د ژوند د نورو برخو په شان د خپلو ماشومانو او تنکې زلمیانو او نجونو د زده کړو په برخو کې هم له ستونزو سره مخامخ دي.
ګربز مختب کې د بیس تین زادو او د هیواد تعمیر د ترمیم کول ستین زادو شاګردونو ته کتابونه نه دي رسېدلي او نشته که په مکتب کې و یا د شخمیر کلي په مربوطاتو کې د زنانه د نجونو یو مکتب دی چې په جمهوریت کې ورکل شوی و خو کور نه دی په شوی یا جوړ شوی هم نه دی. مهمه هغه دا د غوښتنه چې د ګربز ولسوالۍ په اړوند د نجونو مکتب په دوزیونو کې منظر شوی دی د ته کور نه دی شوی سپره چا هغه نه دی ورکړی دا باید جوړ شي.
د ګربز ځوانان هم د خوست د نورو سیمو په شان د ورزش مینوال دي خو وایي د تمرینونو لپاره منظم ځایونه او لوبغالي نه لري. د یادې سیمې یو تن لوبغاړي شاکرین وویل
په ګربز کې خپل والیبال ولګیږي فټبال ولګیږي خو فټبال ته خلک ډېر پرمختګ ورکړی دی چې پنځه شپږ ټیم لري په ګربز کې. نه کرکټ سره نه فټبال سره نه والیبال سره د ګربز سهاګه ځنچی چې سره به مرسته نه وي شوی.
بلوري ته د خو ځایي مسؤلین هم د دې سیمې د اوسیدونکو ستونزې مني او وایي اړوندو ادارو سره یې شریکي کړې او د رغنیزو پروژو په راتلونکو پړاوونو کې به په ځانګړي ډول د ګربز ولسوالۍ لرې پرتو سیمې ته لومړیتوب ورکوي. د اطلاعاتو عامر مولوي سبحان الله اعظم وایي
په دې کې شک نشته چې د ګربز ولسوالۍ په لرې پرتو سیمو کې خلک ستونزې لري خو ګربز بیا د خوست له هغو ولسوالیو څخه ده چې د بیا رغونې ډېرې پروژې پکې پیل شوې دي او اوس هم په ډېرو برخو کې هلته د بیا رغونې رغنیزې روان دي. البته زه د دې ولسوالۍ لرې پرتو سیمو اوسیدونکو ته ډاډ ورکوم چې په راتلونکو پړاوونو کې به دوی ته هم په خپلو برخو کې کار وشي.
د یادونې وړ ده سره د دې چې ګربز د خوست یوه سرحدي ولسوالۍ ده چې د ډیورن کرښې سره په اوږدو پرته ده خو مرکزي سیمې له خوست ښار سره په شاوخوا اووه کیلومترۍ نږدې واټن کې پرتې دي. د افغانستان غلام خان بندر هم د ګربز او اړوند سیمه کې دی چې د تېر کال په اکتوبر کې له تړل کېدو مخکې د دې هیواد له مهمو سوداګریزو لارو څخه و خو د هغې مهمې اقتصادي سیمې اوسیدونکي هم په خپل ځای له ستونزو کړېږي او له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو یې د هواري غوښتنې لري.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی ګیلب پاکستان تازه راپور کې ویلي پاکستان کې هر څلورو کې یوه اعلی تعلیم یافته ښځه د نوکرو څخه محرومه ده. تحقیق کوونکي ادارې ګیلب پاکستان دغه راپور په شپږویشتمه فروری خپور کړی چې پکې د پاکستان بیورو آف سټیټسټک لیبر فورس سروې حواله ورکولو سره ویلي چې په ښځو کې د تعلیم شراسي واکېدو سره د نوکرو میلاوېدو شرح په کمېدو ده. د راپور له مخې هغه ښځې چې اوس هیڅ رسمي زده کړې نه لري د بیکارۍ کچه یې 4.5% ده. نور تفصیل خالده نیاز نارو.
ګیلب پاکستان خپل راپور کې ویلي د هیواد کې ډېرې اعلی تعلیم یافته ښځې د نوکرو څخه محروم دي. راپور تر مخه پاکستان کې اعلی زده کړې ترلاسه کوونکي هر څلورو کې یوه ښځه نوکری نه لري. د مردان یو جنۍ چې لوړې زده کړې ترلاسه کړې دي او نه یې غوښتل نامه یې وپیژندل شي مشال ریډیو ته وویل نن سبا وخت کې د سفارش او پیسو زور چلی د ډیګرو اهمیت نشتا چې لوجی بیروزګاری سیوا شوی ده.
د وړو کې نوړو کې جاب او د غټو نه غټو جاب د هر یو جاب د پاره نن سبا سفارش او رشوت چې کوم دی هغه بالکل عام شوی دی. نو داغه په وجه باندې کوم چې ټیلنټډ فیمیل کوم چې غټ ډیګری وی سره کوم سره چې ایکسپیرینس وی کوم سره چې سکلز وی هغه فیمیل چې کوم دی هغه شاته پاتې شي او یو دسی فیمیل یا یو دسی کس مخې ته راشي د کوم چې سکل خو نوی داغه ډیگری خو نوی هغه دا هغه پوسټ لپاره الیجیبل نوی خو داغه سره دغه ټونه غټ سفارش او دغه ټونه غټ رشوت وی په دې وجه باندې هغه چې کم دی هغه راشي او په غسیټ باندې کینی.
د پاکستان لیبر فورس سروي کال 2015 تر مخه د هیواد کې 80 لک خلک بیروزګار دي. د بیروزګارۍ کچا لوړه شوې او 0.1% ته رسیدلې ده. هینا گل چې په پیښور کې ژوند کوي او په جرنالیزم کې بی ایس کړی دی وایي د کورنۍ د خلکو لخوا مرسته نه ملاوېدل د کار ځایونو کې د زورونو پیښې د مارکیټ مطابق زده کړې نه ترلاسه کول او کمې تنخواګانې ځینې هغه وجوهات دي چې په پاکستان کې ډېری تعلیم یافته ښځې د نوکرو څخه محروم دي.
په خپل باندې ما دا ایکسپیرینس کړی دی چې د سکلز کمی له وجې چې کوم دی مونږ فیمیلز کې د بیروزګارۍ شرح سیوا ده
دویم ریزن دا کې دیشي چې اکثر فیمیل ډیر زیات تعلیم وکي نو د هغې ته د کور نه سایډ نه چې کوم دی هغه رنګې سپورټ نه ملاویږي کوم چې هغې غواړي چې کله دا بهر اوزی کار کول غواړي نو فیملی هغه نه سپورټ کوي، یا بل ورور رکاوټ جوړیږي یا بل پلار رکاوټ جوړیږي. بل ریزن دا هم دی د بیروزګاری چې اکثر فیمیلس کار کولو ته اوزی هغې ته ورک پلیسز کې چې کوم دی نو داسې ښه کولیگز ورته یا ملاو نشي چې هغې اغل ته کې سیف ځان فیل کوي یا د هغې انوارمنټ هغې ته شانتي سیف ملاو نشي نو هغې د وجې هم فیمیل چې دي کار کول چې دي هغه بس کې په کور کې کښېني.
د پېښور انیلا نایاب 15 کاله وړاندې اسلامیات کې ماسټر کړی دی خو اوسه پورې بیروزګاره ده. دا وایي دوه ځلې د نوکری د پاره NTS ټیسټ ورکړی چې ورکی کامیاب شوی هم و. ولې بیا ورته وویلې شو چې دا پوسټونه کم کړل شوي دي. دا وایي باید ښځو د پاره دي سیټونه کمولو په ځای سیوا کړل شي چې اوس ډېرې ښځې اعلی زده کړې ترلاسه کوي.
ما ٹی ٹی پوسٹ تا اپلائی کرے وا او ٹی ٹی پوسٹ کی زما میرٹ کی نم ہوم راغلے ہو زی بیا دا لسٹ نا چکم فائنل لسٹ آگے نے زو ہی سم نو ما تے بیاوی چھنا دا پوسٹو نا چیدی نو مونگا ختم کری دی نو ما پسی باقاعدہ آغا اشتہار آغا دا اخبار والا را واغش تو راتے آگے کی لکلیو چی مونگا وقت پا موقع باندی دی کی زیادتے ہو کمی را وستی شو نو چونکہ زما آغا زل باندی نم ہوم راغلے ہو زو پکی سلے شوی هم کو بس دا خبره ما ته وکړه چې هغه پوسټونه موږ کم کړی دي.
د ښځو د حقوقو مبارزي وای د کورنۍ ملاتړ او حکومتي مرستو سره د کارکونکو ښځو شمیره سیوا کېدلې شي. باید ښځو د پاره ټولو څانګو کې سیټونه سیوا کړل شي چې دوی هم د ملک پرمختیا کې خپل کردار ولوبوي. خالدا نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړی.
اردن کو خوستی سوداګر وای سخ کال د نورو کلونو په پرتلا د چلغوزو حاصلات ډیر دي خو کچرې بهر ته د صادرولو په مخ کې پرتیستون دي حواله نشي ډیر مالی زیان به وکړي. په دې اړه تفصیل نجیب الله خیلا کړی.
په خوست کې د زنغوزیو سوداګر وایي سږ کال د نورو کلونو په پرتله د زنغوزیو حاصلات ډیر وو خو که چیرې پر وخت لرې او نږدې بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو په مخ کې پرتې ستونزې هوارې نشي نو دوی به ډیر مالي زیان وکړي. خوست د هیواد په کچه د زنغوزیو له مهمو سوداګریزو سیمو ده. د دې سیمې سربیره د پکتیا، پکتیکا او د افغانستان د نورو سیمو زنغوزي همدلته راټولېږي او بیا وروسته پروسس او بسته‌بندۍ په خاطر ګردیز او کابل ته لیږل کیږي. د زنغوزه یو تن سوداګر حاجی قیام الدین مشال رویتول دوی ته باید اړوند ادارې له چین سربیره نورو هیوادونو سره هم د زنغوزه د صادرولو قراردادونه وکړي.
دا خو موږ واس کړو شته د حکومت ولسکدو ځکه دا کې دای شي چې حکومت موږ سره دغه همکاري وکړو چې سړی خینه مرته جوړ کړو د لیارم ته خوشی کو یو دا نه چې یو چین ته موږ لګی چې ټول دنیا ته وره.
د زنغوزه سوداګر زیاتوي څومره چې ډیرو هیوادونو ته دا وچه میوه لار پیدا کړي په هماغه اندازه به یې بیه لوړوي. حکومت او خلق دواړو ته به په ګټه تمامیږي. یو بل سوداګر حاجی شاپور وویل
می غوښتنه دغه دوی چې لرې هېواده ته می ته لیاره خلوصه شي دوی سره ټینه جګ شي قادر وي زیود وي که داسې وي چې یو هېواد وي یا دوه هېوادونه وي یا درې وي دغه لیاره ټینه ارزونه وي.
په خوست کې د زنغوزیو د اتحادیه مشران وایي کله چې دوی ته زنغوزي ورپاتې کیږي نو د سړو خونو او د ساتنې د نورو تدابیرو د نشتون له کبله بیرته اړیږي چې زنغوزي سړو غریزو سیمو ته وخیجوي او هلته یې وساتي. د زنغوزیو د یوې اتحادیه مشر حاجي شهزاده زدران وویل
چې ګرمي په ولګیږي موږ ته مال راپاتې شي د غرو ته د زنګلو ته واپس خګوي هلته په سړو ځو یې کږدي ځکه موږ امکان نشته دی هغه خوست کې چې سټور کیږدو یا په سړه خونه کې کیږدو.
بل لوري ته په خوست کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین وایي چې د زنغوزیو د سږنیو 20,000 تنو حاصلاتو څخه 15,000 تنه هغې بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي او د پاتو زنغوزیو د صادرولو لپاره هم د امکاناتو په برابرولو کار کوي. د یاد خونې مشر نواب امیرزی وویل
د درو ولایتونو چې مرکز خوست دی تر 20,000 ټنو پورې موږ تولیدات لرل د دې نه تر 50,000 ټنو پورې د مرکز له خوا نه چې د کابل نه صادریږي او انوایس ورکول کیږي سرټیفیکیټ د دې هیوادونو ته صادر شوی دی.
مسئولین زیاتوی د 2015م زیږدیز کال تر پایې د سویل ختیځو ولایتونو له ځنګلونو د ځنغوزیو له ترلاسه شویو حاصلاتو شاوخوا 15000 تنه جلغوزي چین، روسیه، هند او ځینو اروپایي هیوادونو ته صادر کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې وړم کال د 14 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت ځنغوزي بهرنیو هیوادونو ته صادر شوي چې ډیره برخه یې چین ته صادره شوې وه.
دا مشال رادیو دا ستاسو خپل رادیو
تاسو مشال رادیو ته وګی. د پولیسو او ځای خلکو په وینا په بنو کې یو دل بیا پر یو کور ډرون بیت شوی چې سلور ملکی وګړي پکې ټپین شوی دي چې دوه پکې خځې دي. همدارنګه په مومند خیلو کې وسوالو یو ځوان تختولی، وروسته یې په ګولو ویشتلی او جسد یې په سړک غورځولی دی. د روان کال په 2 میاشتو کې د وسلوالو لخوا په شمالي وزیرستان کې سلور او په بنو کې 14 هدفي بریدونه پیښې شوي چې پکې ځایي ځوانان، مشران او پولیس سرتیري په نښه شوي دي. عمر وزیر پې تفصیل لري.
د پولیسو او ځایي خلکو په وینا د بنو په بکا خیلو کې پر یو کور ډرون برید شوی چې سلور ملکی وګړي پکې ژوبل شوي دي. همدارنګه بکا خیلو ته څیرمه مامن خیلو کې بیا وسلوالو یو ځوان اسد د شپې تختولی، وروسته یې وژلی چې جسد یې پر سړک غورځولی دی. د بکا خیلو اوسیدونکو یخیا ګلاعظم خان او نورو مشال ریډیو ته وویل چې د مارچ په لومړۍ نیټه ماښام روژه ماتي پر مهال د ډرون کاپټر توغندې د ځایي کس عجب خان پر کور لګېدلې چې نوموړي په ګډون کور کې دوه خزینه او یو ماشوم پکې ژوبل شوي دي. ژوبل شوي د بنو روغتون ته وړل شوي دي. همدارنګه د مامن خیلو اوسیدونکي مسوم وزیر او پولیسو لخوا خبریالانو ته په ورکړل شوي بیان کې دوی ویلي چې په مامن خیلو کې یو ځوان اسد خان د شپې نامعلومه وسلوالو تختولې، لږه شېبه وروسته یې نوموړی وژلی دی او جسد یې پر سړک غورځولې. د برید ذمهواري کمې وسلوالې ډلې لا نه دی منلې. د فروری په 20مه هم د بنو میریان سیمه کې د ډرون لخوا توغول شوی توغندې پر یو جومات لګېدلی و چې د ځایي خلکو او پولیسو په وینا 15 لمونځ کوونکي پکې ټپیان شوي وو. په بنو، وزیرستان او خواوشا سیمو کې د وروستیو کې د وسلوالو لخوا هدفي بریدونه او د هغوی پر ضد د پولیسو او امنیتي ځواکونو عملیات او همدارنګه ډرون بریدونه زیات شوي دي. په دغو بریدونو کې ډیری وخت ځایي خلک د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې شکایتونه کوي. د فروری په 15مه هم د بنو په سوکړی حسن خیلو سیمه کې وسلوالو د شپې تراویحو له لمانځنه درې ورونه یو ځای تختولی وو چې وروسته یې دوه وژلي، کم چې د پولیس سرتیری وو او یو یې د ځایي خلکو د احتجاج وروسته په 2مه ورځ خوشې کړ. د روان کال په 2 میاشتو کې وسلوالو لخوا په شمالي وزیرستان کې سلور او په بنو کې 14 هدفي بریدونو پیښې شوې دي چې پکې ځایي ځوانان، مشران او پولیس سرتیری په نښه شوي دي. په بنو، وزیرستان، لکی مروت او خواوشا سیمو کې ځایي خلکو د روانې نامنۍ، ډرون بریدونو او هدفي وژنو پر ضد په وار وار احتجاجونه، جرګې او پرلتونه کړي او له حکومت او فوځ څخه د امنیت ټینګښت غوښتنه کوي. د بنو ډویژن د پولیسو مشر سجاد خان، د شمالي وزیرستان مرسیال کمیشنر او همدارنګه فوزي چارواکو په بیا بیا مشال ریډیو تویلی چې د وسلوالو لخوا بریدونه زیات شوي چې د هغې په ضد د پولیسو او فورسیز هدفي عملیات هم دوام لري سو د ولس ژوند خوندي وساتل شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون په ځای کې ام اي اس اچ اي اي ال ار اي ډي اي او ولیکي.
اوزنکو د زمشو قبایلی د لوزرګونه کورنۍ چې د پاکستانی پوز د ضربیا زاب او نورو پوزي عملیاتو له امله بي کور شوي، لا هم لکنو رښتو خپل سیمته نه دستنی شوي. حکومت او پوز خلکو ته ویلي وو چې عملیات په یوازې سو نه یا میاشتې دوام وکړي، خو ډیری کورنۍ تر یوې لسیزې زیات وخت راهیسې د کډوالۍ ژوند تیروي. کډوال وایي چې د بیرته ستنېدو ژمنې بیا بیا ورسره کیږي خو عملي کیږي نه. نور حال د یو وړې دمې پس. د افغانستان د خوست په کډوالو کیم کې میشته د شمالي وزیرستان نه بې کوره شوی ملک ملي خیل وزیر وای چې د پاکستاني حکومت په وینا د ضربیازب عملیاتو لپاره خپل کور په 2014 میلادي کال کې د دوه میاشتو لپاره پریښی و او د یولسو کالو تیرېدو باوجود اوس هم د کډوالۍ ژوند تیروي.
جنگ یا پزاخر بشویدو هوایی ها زمکنه ها
د کلونو راهیسی د پاکستان حکومت او د پاکستان پوز په وار وار د زمشو قبایلی سیمې خلکو ته ویلي چې د وسلوالو په وړاندې پوځي عملیات به یوازې څو اونۍ یا میاشتې دوام وکړي، خو په حقیقت کې تر کلونو او لسیزو دغه کډوال شوي خلک خپلو سیمو ته ستانه نه شول. دا مهال د ضربیازب عملیاتو له امله بې کوره شوي 9000 کورنۍ په افغانستان او 2000 کورنۍ د بکهخېلو په کډوالو کیمپ کې میشته دي. د قبایلی د لو ولس سره دا غلط بیانی اوس هم روانه ده. د فروری په 28 مشال ریډیو سره په خبرو کې د مندنې کورمی قبایلی د لی صادق رحمان وای
کډې روتې نو بیا مونږ کرنیل ته ورغلو ورسره کېناستو. هغوی وویل چې یاره دا 10-15 دین خبره به وي، بیا به انشاءالله واپس کېږي. نو هغه 10-15 دین بیا میاشت ته لاړو، میاشت نه دوته شو، نو اوس خو دا پته نه لګي چې واپسي به کله کېږي. نو ډېر ټایم وشو تقریبا. دا خو یو مسوزی قبیله او علي شیرزي وتیزی او مناتوال دا خلک به کوره شوی دي.
چارواکي وایي لمندنه کورمې څخه د وسلوالو پر وړاندې د پوځي عملیاتو له کبله تر 13000 زیاتې کورنۍ کډوالې شوې دي. په کورم کې د طبي ناورینو پر وړاندې د مبارزې د صوبایي ادارې پی ڈی ایم مشر شیراز باچا د فروری په 19 مشال لیډیو ته وویل هغه کورنۍ په اکتوبر کې په علي شیرزو، مسوزو او زحمشت سیمو کې د عملیاتو له پریکړې راهیسې ثبت کړې دي. د پی ڈی ایم چارواکو د کورمې د تیندو په سامي سیمه کې د بې کوره شوو لپاره یو کیمپ هم جوړ کړی دی. په ورستو کې په هغه کیمپ کې میشتو کورمېوالو مشال لیډیو ته وویل چې د ژوند له بنیادي اسانتیاو بې برخې دي. کډوالو وویل چې هلته نه د ماشومانو ښوونځي شته، نه تشنابونه لري او له روغتیايي خدماتو هم بې برخې دي. بلخوا د خیبر دلې د تیرا نه هم 2000 کورنۍ په تیره یوه میاشت کې بې کوره شوي دي. د تیرا یو کډوال کاري نورنګ افریدی وای چې حکومت او پوځ ورته د واپسۍ نیټه د اپریل 10 خولې ده.
د ډېرو ورځونو چې کله د اپریشن خبرې روانې وي، خو تر دا چې د افریدی وا په سلا باندې په یوه مشوره باندې یوه څلرشت کسه جرګه مقرره شوه چې تاسو به د حکومت سره او د افریدی ترمنځ جرګه کوو. په هغه جرګه په دا سره مطابق شوه چې هغوی یو 27 مطالبې ورته کېښوې د افریدی په سلا. حکومت هغه ومنلې، ورته وویل چې دغه تاریخ نه بې ته دغه پرې وځو. او په مطالبه کې لمبر یک مطالبه دا وه چې ورته وویل چې د 14 میاشتې په 2024 کې د 10 تاریخ نه به تاسو د پېښور نه یا د هر ځای له لوړ شو به تاسو به واپس کیږي. موږ د خلکو چې څومره نقصان وشو زیر ته وایم چې چېرته د دوو ملکونو په جګړه کې به هم دومره نقصان نه وي شوی.
د خیبر پښتونخوا د افتونو سره د مبارزې د ادارې مشره عظما مکرم وایي چې د سیمو خالي کولو او د بیا ستنېدو اختیار دوی سره نه، بلکې مقامي انتظامیه او پوځ سره دی. او کله هم چې پوځ دوی ته امر وکړي چې سیمې د ترهګرو نه صفا شولې، نو موږ به دا کډوال خپلو سیمو ته ستانه کړو. اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې کوهاټ، نوخار او نورو سیمو افغان کډوالو ته د سیمې پریښودو خبرتیا ورکړل شوې ده. د کوهاټ ډیپټي کمشنر محمد نواز ویلي چې د کډوالو د پاتې کېدو موده ختمه شوې او حکومتي پالیسي به عملي کیږي. هغه خبرداري ورکړی چې څوک کډوالو ته په کورونو یا دوکانونو کې ځای ورکوي، قانوني کاروایي به ورسره وشي. دا بهیر په داسې حال کې روان دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د هوایي بریدونو او نښتو له امله حالات څرنګلي دي. تفصیل ممتاز بنگش راکوي.
کوهاټ او د خیبر پختونخوا د ځینې نورو سیمو په ګډون افغان کډوالو ته امر شوی چې زر تر زره پاکستان پریږدي او خپل هیواد ته ستنه شي. په دې اړه د کوهاټ ډیپټي کمشنر او انتظامی مشر محمد نواز تیره شپه په یوه بیړنۍ خبري غونډه کې ویلي چې له افغان کډوالو د مشرانو سره څو وارې جرګې کړې دي او هغوی ته ویلي چې خپل هیواد ته ستنه شي. خو د ده په وینا لا هم ګڼ کډوال په کیمپونو او ښاري سیمو کې میشت دي چې له امله یې انتظامیه مجبوره ده چې د هغوی پر ضد قانوني ګامونه پورته کړي.
افغان ریفیوز کے بارے میں حکومت کی پالیسی جس طرح ڈی بی او صاحب نے
دا کڈوالو پاڑا دا دوی پالیسی ترگندا دا څو څو واره د دوی مشرانو سره جرګی هم شوی دی. اوس د دوی وخت ختم شوی دی، مخکې به د دوی پر ضد اکشن اخلو. د دوی دوکانونه وار ته مخه تلل شوی دی، دا د حکومت پالیسی ده، په هغه پالیسی به عمل کیږي او دوی به خپل هیواد ته لیږدول کیږي او که څوک نه ځي نو د هغوی پر ضد به سخت ګام پورته کولی شي. نوموړي زیاته کړه چې کوم ځایي خلک له کډوالو سره مرسته کوي او هغوی ته په دوکانونو یا کورونو کې ځای ورکوي نو د هغوی پر ضد به هم د قانون له مخې کاروایی کیږي. بلخوا د کډوالو یو مدني فعال فرید الله صفی د فبروري په 28مه مشال ډو ته ویلي چې د 1300 ورځو راهیسې په کواټ کې پولیسو د افغان کډوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي. د هغه په وینا په چیک پوسټونو کې کډوال له موټرو ښکته کوي او ځینې زندانونو ته هم لیکدول کیږي. فرید الله صفی وویل چې حکومت باید له کډوالو سره دومره سختی ونه کړي، ځکه چې ډیری افغان کډوال په خپله خوښه خپل هیواد ته ستنیږي او غوښتنه یې وکړه چې لږ تر لږه د روژې تر تیرېدو پورې دې هغوی ته وخت ورکړل شي.
کواټ کې دا څلورم ورځ ده چې دا لړۍ ډیره تیزه شوې ده او خلک په چیک پوسټو باندې نیول کیږي. داسې خلک هم په جیلونو کې پراته دي چې بس هغو صرف یو سرپرست او بچیان یې ښځه په کور کې پاتې دي او په جیلونو کې لګیا دی پراته دي پوه شوې. او موږ ډېر د پاکستان هر قانون موږ منو، ولې چې موږ پیدایش هم دلته شوی دی، هر څه یې موږ منو، خو اوس موږ ډېر سخت مشکلاتو کې یو.
د کوهات ترڅنګ په نوخار، مردان او د صوبې په ځینو نورو سیمو کې هم افغان کډوالو ته د زر ستنېدو ویل شوي او خبرداری ورکړل شوی چې که امر ونه مني نو د هغوی پر ضد به قانوني ګامونه پورته کیږي. دا هر څه په داسې حال کې روان دي چې د پاکستان له لورې پر افغانستان د هوایي بریدونو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ حالات رنګلي شوي دي او د پولې پر سر پنختو کې دواړو خواو ته د مرګ ژوبلې راپورونه هم مخې ته راغلي دي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلی شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، اوس هم وخت دی د روجی د میاشت ځانګړي لړۍ ته. نن به تاسو واورئ چې د شریع په لواله دینی سره د دنیاوي او عصري علومو زده کړه ولې مهمه او لازمي ده. دا موضوع راته مفتي ذاکر الله ذاکری صاحب روحانوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یو ورور پختنه کړی دا چې ځینې علما دي هغه د دینی علم اهمیت ثابتای او نور کسبګر او د نور علوم لکه طب، هندسه او د قانون او د صنایع مبارکی چې کوم علوم دي د هغه ته به بدسترګه باندې ګوري چې آیا دا کار صحیح دی او کوبد دی. نو د دې خبرې په جواب کې به زدمره درته ویم چې الله تعالی جل جلاله چې څومره انبیای کرام را لګل دي دا په دوو برخو باندې تقسیم دي. یو تشریعی انبیای کرام د شریعت راوړی دی او هغه د دینی امور په حق لا او د اخرت په حق لا باندې د خلکو لارښوونه کوي. او دویمه ډله د انبیای کرام هغه انبیای کرام دي چې هغوی د تکوینی امور د پر راغلي دي، په دې خاطر انسانیت تر لګل شوې دي چې انسانیت ته په دنیا کې د دنیا د آبادولو، د ځمکې د آبادولو او د انساني ژوند د پرمختګ او ترقی په خاطر باندې هغوی ته د ترقی د لارې خودل د فرایز انجام کوي او دا هم انبیای کرام دي. امام غزالی رحمت الله تعالی فرمای چې کسبګر خلق چې مختلف کسبونه او علمونه لاغوي سره دی دا واړه د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د انبیایو وارثان دي. د دینه معلومیږي چې کوم انسان دینی علم کوي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په لار باندې رواني او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم ظاهری او باطنی علوم د ترلاسه کړي دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وارث دي. همدارنګه هغه کسان چې کسبګر دي یا نور علوم ترلاسه ترلاسه کړی دی دا واړه بدی کې شامل دی. اول راز حضرت آدم علیه السلام ته کله چې الله عزوجل آدم علیه السلام په ځمکه باندې خلیفه مقررو نو دا غنه دا امتحان و نه غسته چې تبا مون څنګه کې روزه به څنګه نیسی حج به څنګه کې او زکات به څنګه ورکې بلکې دا غنه دا پښتنه وکړه د اشیاء په اړه کې نو که تاسو چیرته وګورئ دا یو دنیوي پښتنه ده ولی ځکه چې آدم علیه السلام الله عزوجل د دنیا د حاکم او د خلیفہ په توګه باندې را لېګ نو په دې خاطر باندې د آدم علیه السلام نه د دنیاوی امور په اړه کې پښتنه وکړه. بل خبر دا ده چې الله عزوجل نوح علیه السلام سره د پیغمبر او هغه ته حکم وکړ وصنع الفلک باعیننا ووحینا زمن پمرستا او زمن د وحی مطابق ته کشتی جوړه کا سورته هود و دیشتم لمبر آیات. نو پدی کی الله تعالی جل جلاله خپل پیغمبر ته د کشتی جوړولو حکم کوي او وی چې وا وحی نا زمن د وحی مطابق نو لکه څنګه چې دینی علوم وحی شوی دا امدارنګ د کارونو او د کسبونو وحی هم د الله عزوجل خوراغلی دا او د داوود علیه السلام مبارک الله تعالی فرمای وعلمناه صنعه لبوس لتحصنکم من باسکم منګه هغه ته د زغرو جوړول خودلی وو د دې لپاره چې د جنگ نه تاسو ځان خوندي وساتئ د دشمن نه د خوندي ساتلو په باره کې الله عزوجل هغه ته د زغرو د جوړولو هنر وروخه کله چې دا ورته وروخو نو هغه به دا جوړول نو الله عزوجل دا غو صفت بیان کړی دی په قران کریم کې د دینه معلومی کې چې فوزی علوم تر لاسه کول دا هم د الله عزوجل او دفاعی امور تر لاسه کول دا هم د الله عزوجل په حکم باندې دی او په دې کې هم انسان د داوود علیه السلام غوندې عظیم پیغمبر وارث ګرځیدلی شي. الله جل جلاله فرمای وشددنا ملکه منګ د هغه واک او زواک ډیر قوي کړو نو د یو قوي حکومت او د قوي زواک او د قوي فوج او د قوي دفاعي سیستم وجود چې د فرض عین د لازمی او ضروری دی نو په دې خاطر باندې یو دولت باید ډیر قوي او د هغه زواک باید ډیر جوړ او قوي او مضبوطی. ستاسو ورور مفتی ذاکر الله ذاکری د دبي د اوقافو مشاور د دینی امورو.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.